کس نشد پیدا که در بزمت.
شپک بجه شوی. السلام علیکم قدر منوریدون کو احمد تکالیم او لخپل تخنیکی همکار امان الله امیرزی سره په ګډه د خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به خبرونه او راپورونه واورئ. په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان په انتخاباتو کې د وروستي بحران د حل لپاره مرستې ته چمتو دی. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبری سرویس فریبا ظاهر وړاندې کوي.
خپلواک مسن لخوا د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د قسمی نتایج اعلان وځندول سو. د دې کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتو د قسمی نتایج اعلان ځکه ځندول سوی چې په دې پروسه کې لا زیات شفافیت تامین سي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو په پروسه کې د جوړې سوي ستونزې د هوارولو لپاره د محل د ملګرو ملتونو، افغان حکومت او د جمهور ریاست د کاندید عبدالله عبدالله ترمنځ خبري دوام لري. وړاندې تر دې عبدالله عبدالله ادا کړې وه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي او د انتخاباتو کمیسیون سره یې پریکونه اعلان کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه 80% رایې سیستم ته داخلې سوي او یوازې 60% نورې پاتې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس سفر د سولې د هڅو لپاره مهم ګام بولي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سفر کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په یوې تګلارې خبرې وسی چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سولې ته لاره هواره سي.
دغه سفر چې جمهور رئیس په ګوته کړی دی او دې نه مخکې نواز شریف سره هم خبرې شوي، بیا دا یو قدم پیشرفت دی او دې مسالې ته داسې لاره د حل راوځي چې هغه صلح ته منتج شي.
ولسمشر حامد کرزي تېره ورځ په ارګ کې دیني عالمانو ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي امنیت شورا مشر رنګین دتفرسپنته به له خپل پاکستاني سیال سره پر هغو سیاسي مسایلو بحث وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب ګرځي. ښاغلي کرزي همدارنګه وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکیانو ته پکې زیان ونه رسیږي. چارواکي وایي نه معلومو وسلوالو نن د غرمې وروسته د غزنی پوهنتون څلور تنه محصلین تښتولی دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین کابل ته روان وو چې د غزنی د روزې په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سوه. نوموړي وویل چې وسلوالو دغه کسان نامعلوم ځای ته لېږلې او تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نه دي ورکړل سوي. څو ورځې وړاندې هم وسلوالو په دغه ولایت کې د کندهار پوهنتون 8 تنه استادان او محصلین تښتولي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ کې د پکتیا پر والی د ترسره شوې حملې په اړه جدي څېړنه کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په همدې هدف یې یو پلاوی بلخ ته لېږلې چې د جمعه خان همدرد پر موټر سوې حمله چې په نتیجه کې د هغه څلور ساتونکو وژل شو او درې نور ساتونکو او دوه پولیس ټپیان شو وڅېړي. خبر پاڼه زیاتوي لېږل شوې پلاوی ته امر شوی چې ډېر ژر د خپلو هر اړخیزو څېړنو راپور د کورنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. د پکتیا د والی جمعه خان همدرد پر موټر پرون هغه وخت حمله وسوه چې ښاغلی همدرد له بلخ څخه د کابل په لور روان و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې دېرش وسلوال مخالفین وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د دې وزارت لخوا نن په یو خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې عملیاتو کې یو ویشت حلقې ماینونه او نورې وسلې او مهمات هم کشف سوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس دغه عملیات په کندهار، هلمند، میدان وردګ، هرات او لوګر ولایتونو کې ترسره سوي چې د عملیاتو پر مهال د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. او د همڅو بارني خبرونه د اوکرين د سرحدي ساتونکو اداره وایي روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په دونېتسک سیمه کې پر دوو سرحدي پوسټو او یو پوځي مرکز بریدونه کړی دي. د بریدونه د ولسمشر پېترو پروشینکو لخوا دی ور د یو اړخیز اوربند اعلان سره سره سوي دي. راپورونه وایي د نیمې شپې په یو برید کې نه سرحدي ساتونکو ټپیان سول. ولسمشر پروشینکو د جون پر شلمه نیټه د دونېتسک سیمې د لیدو پر مهال د ویونی لپاره اوربند اعلان کړ. د حکومت لخوا په ویلمې کې راغلي دي چې د دې پلان هدف دا و چې روسي پلاوه جلا غوښتونکو ته وخت ورکړي چې وسلې پرنځکه کښېږدي، خو وایي دا معنی نه لري چې حکومتي ځواکونه به تاوتریخوالي ته ځواب نه وایي. ولسمشر پروشینکو دغه راز د سولې یو پلان پلان وړاندې کړی چې په هغه کې د اوکراین او روسیې پر پوله د 11 کیلومتري دفاعي زون جوړول شامل دي. په دې کې به د بهرنیو جنګیالیو لپاره د وتلو یو خوندي لار هم وي، خو یو شمېر جلا غوښتونکو قومندانانو دغه پلان سمدستي رد کړ. بلخوا روسیه بیا دا د سولې تر پلان یو ښه فرصت بولي. په بغداد کې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر ته زرګونه وفادار جنګیالي سړکونو ته راوتلي او غواړي داسې مهال چې فرقه یي شخړې روانې دي خپل قوت وښيي. دغو ځواکونو د بغداد په ګاونډي ښار صدر کې لار کوڅو ته راوتلي. دغه ځواکونه د بغداد په ګاونډي ښار صدر کې لار کوڅو ته راوتلي دي. دوی له ځان سره لاسي بمونه او درنې وسلې هم دغه مارش ته راایستلې دي. د قدرت شوډنه داسې مهال کې چې په عراق کې سنی وسلوالو د دغه هیواد په شمال کې په دې وروستیو کې ډېرې برخې لاندې کړې. راپورونه وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پلویانو د عراق او سوریه ترمنځ یوه سرحدي لاره تر کنټرول لاندې راوستې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگ لپاره د بشپړ تیارسۍ امر کړی دی. د روسیې د دفاع وزیر ویلي چې د روسیې په مرکزي پوځي سیمه کې به دا حالت د جون تر 28 پورې دوام وکړي. د روسیې چارواکو په خبره په یوه اونیزه پوځي تمرینونو کې به د هوایي ځواک په ګډون 15,000 سرتیري شامل وي. دوی وایي شاوخوا 130 پوځي الوتکې، 60 هلیکوپټرې او شاوخوا 5,500 په وسلو سنبال پوځي واحدونه به هم په دې تمرینونو کې شامل وي. دا پوځي تمرینونه داسې مهال کېږي چې ناټو د رواني اونۍ په لومړیو کې ویلي وو چې روسیا له اوکراین سره پر پوله د خپلو ځواکونو ځای پر ځای کول بیا پیل کړي دي. د اوکراین په دغه ختیځه سیمه کې له 2 میاشتو راهیسې روسي پلاوه جلا غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. د چین په سینکیان سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې 14 تنه وژل شوي دي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي په دغه پیښه کې چې نن سهار سوې 3 پولیس هم ټپیان شوي دي. د سینچیانګ د سیمه ییز حکومت اړوند دی وي پاڼې کې راغلي چې برید کوونکي په 2 موټرو کې د پولیسو ودانۍ ته ننوتل او چاودنې وکړې. دا په سینکیان کې د بریدونو د یوې لړۍ وروستۍ پیښه ده چې په دغه سیمه کې د ناکراریو د ډېرېدو ښکارندوی کوي. دا د ویغور مسلمانانو مینه ده چې خلک یې له بیجنګ څخه د لا ډېرې خپلواکۍ غوښتنه لري. او ټاکل شوی ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه به د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د جولای پر 2 له سره پیل کړي. د دوی د خبرو وروستی دور چې د متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا، جرمني او ایران ترمنځ په ویانا کې وسوي، پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېده. ټولې خواوې هڅه کوي چې د جولای تر 6 پورې چې وروستی ضرب له جلدی یوې پایلې ته ورسېږي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي له تر اوسه عمده اختلافات پر خپل ځای دي او په شپږ قدرتونو یې ټینګار وکړ چې تر حد ډېر غوښتنو چې تر حد ډېر غوښتنو څخه چې د ایران لپاره د منلو نه دي ډاډه وکړي. د خبرونو پای
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان په انتخاباتو کې د وروستي بحران په حل کې مرستې ته چمتووالی ښودلی.
ملګرو ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشتي تاغ ډګي کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخ شوی دی هغه ته د یو حل لاره پیدا شي.
لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان د پروسې د ځنډېدو خبر ورکړی. ولسی جرګې د انتخاباتو په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړي او څرنګه چې ولسمشر حامد کرزی پرون ژمنه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی د سولې د هڅو په لړ کې اسلام آباد ته ځي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي، د دوی د مشاور د امنیت ملي سره وکښینی او دا تګلار به وسنجوي چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده.
دا زموږ د نننۍ محکمنۍ خبري مجلې مهم موضوعات دي چې له نورو موضوعاتو سره یو ځای راپورونه پې خپرو. اور دو تیرا سرا وسی یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره مرسته ته چمتو دی. په کابل کې د یونما وایانت نظیف الله سالارزینن ازادي رادیو ته وویل دا مرسته به دوی په انتخاباتو کې د ښکېلو خواوو د رضایت او د افغانانو په وسیله د انتخاباتو د مدیریت په صورت کې کوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د دې پروسې د څارنې هرکلی کوي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان په مشروط ډول تیاری څرګند کړ چې د افغانستان د رواني انتخاباتي ستونزې په حل کې همکاري کوي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچیرې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې د ملګرو ملتونو د سازمان همکارۍ ته راضي وي، نو دوی به په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د یونما ویان نظیف الله سالارزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مرسته به د انتخاباتي شخړې په حل کې په دې شرط وي چې د انتخاباتي پروسې مشري په خپله افغانان وکړي.
ملګری ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشتي په هغه بهیر کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخته شوی دی هغه ته یو حل لاره پیدا شي. خپلو مرستو ته د افغانانو په مشرۍ باندې او د افغانانو په مدیریت باندې دې بهیر ته به دوام ورکړي او د ټولو اړخونو دخوا توافق نظر پرې موجود وي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فاضل سنچارکی وویل چې په دې اړه ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبش سره هم د شنبې په ورځ خبرې کړې. د سرګند کړه چې په دې هیواد کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان رول اساسي دی او باید چې مداخله وکړي. ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ د علماو شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې دی د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له هغې غوښتنې سره موافق دی چې ویلي دي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم په دې برخه کې یو څه متفاوت نظر لري. د دې ټیم یو غړي ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست دویم دور انتخابات له قانون سره سم تر سره شول او د مدیریت او د نتایجو د اعلان دنده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه ده. د ښاغلي زهیر په خبره په انتخاباتي پروسه کې داسې کومه ستونزه نشته چې ملګري ملتونه پکې مداخله وکړي، خو بیا هم که چیرې د ده په خبره په دې پروسه کې کومه ستونزه وي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له حکم سره سم د ملګرو ملتونو سازمان ته د همکارۍ زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتي پروسې د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د همکارۍ هرکلی کوي.
ملګری ملتونه کچېری د څارونکو په توګه څارنه کوي، موږ ورته هرکلی وایو او هیڅ ستونزه نشته. که هر څومره ملي او نړیوال څارونکي د انتخاباتي پروسې د شفافیت څارنه کوي، موږ یې پلویان یو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په موجودیت کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې په حل کې مرسته نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي د روانو انتخاباتي شخړو او بحران د حل لپاره مرستې ته تیاری لري. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله لسګونه پلویان نن د ده د غوښتنې په ملاتړ په کابل کې مظاهرې ته راوتي وو. مظاهرهچیانو له حکومته غوښتنه کوله چې د عبدالله عبدالله د ټیم شرایط ومني، که نه دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله له حکومت غوښتنه کړې وه چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس او د انتخاباتو نوي ګمارل شوي څه باندې 15,000 کارکوونکي دې له دندې ګوښه شي او د 5,000,000 ورکړل شویو رایو په اړه دې توضیحات ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل ځینې ښاریان له دې مظاهره کوونکو غواړي چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې صبر وکړي او د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره نه مخامخ کوي. یوسف خان ځدران د نننیو مظاهرو پر مهال په کابل ښار کې ګرځېدلی.
برای رفتن به پای صندوق های رای همه خطرات به جان خریدن، امروز آمده که فریاد کنیم.
د کابل د دمزنګ په سیمه کې د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله عبدالله لسګونو پلویانو چې ډېر ځوانان دي له افغان حکومت نه د هغې د غوښتنو په ملاتړ مظاهره کړي. عبدالله عبدالله وړاندې له حکومت غوښتي وو چې د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس دنده دې وځنډوي، د انتخاباتو نوي ګمارل شوي څه باندې 15,000 کارکوونکي دې له دندې ګوښه کړي او 2,000,000 رای ورکوونکو په اړه دې توضیحات ورکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله دغو پلویانو د شنبې په ورځ وویل چې په انتخاباتو کې پراخ یو تنظیم شوی درغلی شوی او که دغه درغلی ونه چیړل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
موږ مظاهره کړم په خاطر کې احساس مګر
موږ په دې خاطر مظاهره کړې ده چې احساسو چې د انتخاباتو پروسه شفاف نه ده او په کې درغلی شوی دی، پراخي درغلی، او په همدې خاطر راغلی چې د خپل رای څخه دفاع وکړو.
رای مردم او
د خلکو د رای سره خیانت شوی دی. خلکو په ډیرو تکلیفونو رای ورکړه خو اخر هم خیانت او اخر هم جنایت.
دغه مظاهره کوونکو د انتخاباتو کمیسیون او دغه کمیسیون د دارالانشا مشر مشر ضیاءالحق امرخیل په درغلیو تورن کړل او د هغوی په ضد یې شعارونه ورکړل. د ښاغلي امرخیل عکسونه یې څیرې کړل او اور یې ور واچاوه. په همدې حال کې د کابل په لویجر هوایي ډګر او یو شمېر نورو سیمو کې هم د عبدالله عبدالله لسګونو پلویانو مظاهرې کړې. د سړک په غاړه یې خیمې وهلې او وایي چې د خپلو رایو څخه د ملاتړ لپاره به دغې چارې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مظاهره کوونکو غواړي چې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان د صبر وکړي او د سړکونو په بندولو سره د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره نه مخامخوي. سره لدې چې د جمهوری ریاست د دوهم دور ابتدایي یا قسمی نتایج لا نه دی اعلان شوی، خو د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله څو ورځې وړاندې د انتخاباتو کمیسون سره خپلې اړیکې پرې کړې او وی ویل چې تر هغه به کمیسون سره پریکون جاری وساتي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د انتخاباتو کمیسون د عبدالله عبدالله د دغه کار په غبرګون کې وویل چې کاندیدان د هغې هوکړې له مخې چې دغه کمیسون سره یې لاسلیک کړي له انتخاباتو سره د پریکون حق نه لري. دوی وایي د کمیسون لپاره دا مهمه نه ده چې په انتخاباتو کې کوم کاندید بریالی کیږي، بلکې دوی ته دا مهمه ده چې د انتخاباتو پروسه بریالی وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمی یا یوه برخه نتایجو د اعلان پروسه یې ځنډولې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې وویل چې دا پریکړه له دې کبله شوې چې دا مهال په افغانستان کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره خبرې روانې دي. له بلې خوا فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلي د قسمی نتایجو د اعلان ځنډیدل ښایي د معترض کاندید عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د نسیم شفق راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په پروسه کې د ډیر شفافیت په هدف د جمهوری ریاست د انتخاباتو د قسمی یا یو برخه نتایجو اعلانول وځنډول. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په پروسه کې پیدا شوې شخړې ته په پام د انتخاباتو قسمی نتایج به وروسته اعلان شي، خو ښاغلی نورستانی دا څرګند نه کړ چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به څه وخت معلوم شي. دی وایي د هیواد پر حالاتو تاسو پوهیږئ، نو مو پریکړه وکړه چې قسمی نتایج به یو څو ورځې نورې هم اعلان نه کړو تر څو ځینې دقیقې څیړنې ترسره شي. د یونما او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ خبرې روانې دي، مسایل یو څه واضح شي بیا به قسمی نتایج اعلان کړو. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې ډېر ژر به د 30 یا 35% شمیرل شویو رایو نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمی نتایجو اعلانول وروسته له هغې وځنډول چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې وځنډولې او د رایو شمیرنې د پروسې د درولو غوښتنه یې وکړه. ښاغلی عبدالله ویلي چې له دې وروسته پر انتخاباتي کمیسیونو باور نه لري او نتایج به یې هم ونه مني. د ملګرو ملتونو سازمان د عبدالله د غوښتنه چې د رایو شمیرل دې بند شي د خوشینۍ وړ خبره بللې ده. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو هم د جمهوری ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. په همدې حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایاند فهیم نعیمی وایي چې د قسمی نتایجو د اعلان ځنډیدل کومه قانوني ستونزه نه لري.
د قسمی نتایجو په اړه د ټاکنو په قانون کې نشته، دا په هغه لایحه کې راغلي دي چې د ټاکنو کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو که چیرې د ټاکنو کمیسیون لخوا د شفافیت رامنځته کولو لپاره دا قسمي نتایج ځنډول کیږي، او په دې کې د دواړو کاندیدانو قیادت هم حاصلیږي او شفافیت دیږي. په دې کوم خاص مشکل نشته، باید په پروسې باندې د دواړو محترمو کاندیدانو قناعت وي، اعتماد وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د دې کمیسیون له ولایتي دفترونو څخه د یک شنبه ورځې تر پایه به د انتخاباتو د نتایجو د فورمو راټولول بشپړ شي. دوی وایي له ټولو ولایتونو څخه د 80% رایو نتایج سیستم ته اچول شوي، او دا لړۍ په منظم او نورمال ډول دوام لري.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زه اټکم د انتخاباتو کمیسیون نه می غوښتنه دا د څومره د افغانستان د انتخاباتو سرنوشت زر ته زر معلوم شي، همره د افغانستان او د افغانانو ګټه ده.
زه انارګل استاد د خوست ولایت څخه ډاکټر عبدالله انتخابات تحریم کړل. د انتخاباتو کمیسیون راشمارنه کوي، خو نتایج نهایي به اعلان کړي. پیغبان قناعت وکا جہان مسئولین هم دلته دی دا خبری دا شکایتونه دا هر څه په خپل ستر ګوینی، او دلته نظرین شتا دا به هر څه ټول جہان ته معلوم شي.
ځکه چې جماعت القلوب د دوهمې لواء سرتیری، زه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه یو غوښتنه غوښتنه لرم. واټه باید افغانستان دیرش کاله پنځه دیرش کاله په انقلاب کې تیر کړي، دا لس کاله شاوخوا لږ کراري راغلی افغانستان جوړ شو، او ډاکټر اشرف غنی نه ډاکټر صاحب عبدالله نه د نظاهر خواهش کوم باید خپل کمیسیون د انتخابات کمیسیون دغه ونیسي، او هر یو کامیاب شو هغه یې موږ پاچا دی. باید د خپل منځو کې جوړ شي، به هر یو رایته کې هغه یې موږ پاچا دی.
د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د انتخاباتو په اړه. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو په قانون کې ځینې تعدیلات نن د رایو په اکثریت تصویب کړل. د ولسی جرګې غړو د دې قانون په 14، 33 او 55 نمبر ماده کې د ځینو مسایلو پر زیاتولو موافقه وکړه، خو ځینې کارپوهان د ولسی جرګې دا کار ناوخته بولي او وایي دا کار باید له انتخاباتو مخکې شوی وای. صفی الله ستانگزای له کابل راپور راکوي.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدیدو په خاطر د لیسانس په سطحې د لوړ زده کړو یا هم په دغه حد کې د یوې کاري دورې د تجربې لرل، له 48 ساعتونو نه 49 ساعتونو ته د شکایتونو د ثبت د مودې غځول د انتخاباتو په قانون کې د ولسی جرګې لخوا راغلي بدلونونه دي. د ولسی جرګې غړو د شنبې پر ورځ پر دغو مسایلو بحث وکړ او د نصاب په بشپړېدو سره یې تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د پریکړې یوه برخه داسې اعلان کړه: د انتخاباتو قانون و 500 ماده له 500 جزئیات سره دی فقرې په زیاتېدو سره رائے ته وړاندې کیږي. مخالف د سور کارت، موافق د شین کارت خو د دوو سرو کارتونو او اکثریت موافق رایو سره تصویب شو. د انتخاباتو قانون په 500 ماده کې راغلي چې د رایو شمیرل د رایو چونې په محل کې کیږي، او کمیسیون مکلف دی چې د رایو د شمیرلو نتیجه د محل، مرکز او حوزې په ښکاره کولو سره اعلان کړي. خو ولسی جرګې په 500 ماده کې یو فقره له 500 جزئیاتو سره ورزیاته او تصویب کړه. په خوندي کڅوړو کې د رایو د نتیجې د فورمونو د یوې نسخه انتقال، د کمیسیون په ولایتي دفترونو کې 48 ساعتونو وروسته د خلکو په حضور کې د رایو د نتیجو د فورمونو د یوې نسخه ایښودل، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي څانګو ته د رایو د نتیجو د خوندي کڅوړو د یوې نسخه سپارل د دې زیاتو شویو مواردو لړلې دي. د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي دا وړاندیزونه په اجنډا کې له شاملولو مخکې د تفسیر په خاطر د اساسي قانون د سر کمیسیون ته هم لیږلي. که څه هم ولسی جرګه وایي دا وړاندیزونه د افغانستان د جمهوري ریاست په لومړي او دویم دوره انتخاباتو کې د منځته راغلیو نیمګړتیاو د لمنځه وړلو لپاره کړي، خو کارپوهان وایي دا کار ناوخته شوی. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د انتخاباتو په قانون کې دا بدلونونه باید له انتخاباتو مخکې راغلي وای.
دا تعدیلات چې ولسی جرګې اوس انتخاباتو د قانون په مورد کې د هر بخش کې منځ راوړي دي، دا په گذشته باندې نه تطبیقیږي، ولې چې هغه یو حقوقي اصل دی، پیژندل شوی حقوقي اصل دی په ملي بینالمللي سویې چې قانون مقابل ته رجعت نه کوي. نو په دې لحاظ باندې دا قانون په اوسنۍ وضع او گذشته و باندې هیڅ تاثیر نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې به داسې حال کې بدلونونه راغلي چې اوس وخت د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو پر سر جنجالونه زیات شوي دي. دا چې د انتخاباتو په قانون کې رامنځته شوي بدلونونه به د افغانستان جمهور رئیس توشیه کړي کنه او پر انتخاباتو به اغیزناک تمام شي که څنګه وخت به ځواب ورکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالۍ نن سهار وختي لسګونو وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په پای کې د امنیتي چارواکو په وینا څلور پاکستانی وسلوال برید کوونکي ووژل شول. لبلې خوا د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیادخیل ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار 15 بجې په لسګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو طالبانو د دانګام ولسوالۍ اړوندو دولتي ودانیو او امنیتي پوستو باندې برید کړی چې د دولتي ځواکونو د ځوابي ډزو له امله څلور برید کوونکي وژل شوي دي. په جګړه کې څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال وژل شوي چې جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. نور 12 تنه برید کوونکي ټپیان شوي چې وسلوالو طالبانو خپل زخمیان ځان سره وړي دي. وژل شوي کسان د خیبر پختونخوا د باجوړي جنسي اوسیدونکي وو. قومندان وایي یاد جګړه کې چې څلور ساعته دوام درلود افغان سرتیرو او ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د غازی آباد ولسوالۍ په هلګل دره کې برید کړی چې د مولوی محمد رحمان په ګډون یې درې تنه وژلي دي. د دانګام ولسوال مولوی نعت الله وایي جګړه پای ته رسیدلې او په نښته کې دوه افغان سرتیري سرسري ټپیان شوي او همداراز درې ولسی وګړي هم زخمیان شوي دي. د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته له دانګام څخه یوه جینۍ او دوه هلکان ټپیان راوړل شوي او روغتیایي حالات یې ښه دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د شوو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. دانګام د ډیورند په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې له تیرو څه باندې څلورو کالو پرې د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپونو ډزې کیږي چې تر دې دمه پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او په لسګونو کورنیو خپل کورونه پرېښي چې نن سبا د سرپناه د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او د دې ماښامنۍ خبرې مجلې وروستی راپور ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د مشر سفر د سولې د ټینګښت لپاره مهم بولي. د سولې د عالي شورا یو غړي نن ازادۍ راډیو ته وویل هیله مند شته چې په دې سفر کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر داسې یوې تګلارې خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سولې ته لاره هواره کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستانی حکومت ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت اغیز وکړي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وخات ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان حکومت د ملي امنیت شورا د رئیس رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو پلاوی د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر پاکستان ته لیږي، په سیمه کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرمختګ وشي. ښاغلی وقاد ویل هیله مند دی چې افغان او پاکستانی چارواکي په داسې یوې تګلارې خبرې وکړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزې کې د دواړو هیوادونو ملکیان زیانمن نشي.
موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم ونیول شي چې د وزیرستان د آزادو سیمو او د خواد د خوست او پکتیکا ملکی خلک متضرر نشي او د مسلې ته د لارې د حل راوځي چې هغه لنډه موده او اوږده موده کې صلح ته منتظر شي او د افغانستان او پاکستان دواړه ملکی خلک او هیوادونه د تروریزم له ښکار نه نجات پیدا کړي.
ښاغلی وقاد وایي افغان حکومتي چارواکي افغانستان ته د پاکستاني چارواکو له سفر وروسته پاکستان ته د سولې د خبرو په خاطر ورځي او د دې سفر په نتیجه کې به د سولې په برخه کې مهمو پرمختګونو ته زمینه برابره شي. نوموړي ویل که څه هم په تیرو سفرونو کې د سولې عالي شورا غړي هم د افغان پلاوي ملګرتیا کړي، خو په دې سفر کې دقیقه نه ده معلومه چې د دې شورا کوم غړی به د ښاغلي سپنتا په مشرۍ له پلاوي سره مل وي که نه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پر اس پارګ مانی کې له دینی عالمانو سره په خبرو کې ویل د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. خغلی کرزی ویل د دیپلوی مشر په د ملي امنیت شورا رئیس خغلی سپنتا کوي او د سولې خبرې به د بحثونو مهمه اجنډا جوړوي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سره وکښيني او دا تګلار به اوس جوش پاره کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې کتر شیا مجازله کې د توریزم بده د خپلاف نو په افغانستان کې سوجي په لویس او د سولو کوشش سره وک او دابه نتیجه ورک.
له جمهوریت ریاست نه ترلاسه شوی معلوماتو لمخي جمهور رئیس کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له افغانستان څخه به یو هیئت پاکستان ته ځي او د سولې د ټینګښت لپاره به د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. کارپوهان وایي لدې مخکې هم په وار وار افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د ټینګښت په خاطر سره خبري کړي خو کوم عملی نتیجه نه ده معلومه شوې. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو لتلو مخکې یو خبر دا چې د فوتبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن شپه هم درې لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د مخام په اتنی مو بجو ایران د ارجنټاین له